پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. اوریدونکو کو د مشال ریډیو په دې یوه بله ګډه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره دوه اونیز پروګرامونه اول حجرا ورپسې بیا هارون باچا هم د ګډه درورو خبرونه له اسرار العالم ومنډاوو.
افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې بعد روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی او ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو اړخیزو امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د افغانستان د سولې د خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه ناسته کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تر غونډې وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری له مشال دو سره په خبرو کې د یادې پریکړې هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسب لار پرانیزي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول وو. پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د 1500 سرتیرو په ګډون 13 نور کسان جوبل شوي اهم دي. تیر ورځ دغه چاودنې وروسته په بلوچستان کې د ایپسي ځواکونو مشر میجر جنرال شربګن رسنیو سره په خبرو کې ویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د دغه برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی. په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی دی. دوی تور پورې کړی چې په سیمه کې یې کورونا ورانیږي او له کورون څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه کړې چې دا لړۍ دې زر تر زره ودرول شي. د یادې احتجاجي مظاهرې یو مشر نثار علي خان پرون له مشال سره په خبرو کې ویل مدارکون کې وایي چې په سیمه کې یې بازارونه اوران شوي او اوس د کورونو د ورانولو لړۍ هم روانه ده، خو حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال بریګیډیر جنرال محمد رادمنیش د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړۍ غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. همداراز نوموړی زیاتوي بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل کانفرنس ته معلومات ورکوي. افغانستان د 2014 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړو. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایبګر کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره جاری وي. د پارلماني چارو لپاره وفاقي وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د ویاړ احساس کوي. نوموړي زیاته کړه دا د دوی لپاره د ویاړ ځای دی چې د دوی لرغونی میراث د نندارتون په بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. دغه اثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونې دي، تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې موندل شوی دی. د ایران د سپای پازداران انقلاب قومندان وایي سعودي عرب دومره جرأت نه لري چې شام ته ځمکني ځواکونه ولیږي. فارس خبری اجانس د محمد علي جعفري دا خبرې راخیستې چې پرون یې وویل هغوی ادعا کړې چې شام ته به پوځیان ولیږي، خو د په خبره دا فکر نه کوي چې دوی به د دې کار جرأت ولري. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عرب اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، دوی تیار دي په شام کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې ده د یورپي یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا مغیرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت پرې عملي کار پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل، په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. د شام په زرګونه کډوال د ترکی په پوله راغونډ شوي دي. دوی د شام شمالي ښار حلب ته نږدې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه چنده زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غږی په دې خبرونه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول رازو حجره خبرونه ته چې دا د دې ونه د پروګرام په خوست کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل جوړ کړی.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانځو. خوشحاله یو چې د افغانستان د خوست ولایت د متون د سمسورې او خیراز سیمې د کجرې د کلي په یوه حجره کې دا خپرونه چمتو کوو. هیله من یو چې د خپرونې تر پایه به زموږ ملتیا وکړي. له ښه شامته اوس موږ په ډېریو کلیو او بانډو کې فرهنګي دوستان او ملګري لرو، او دا ځل هم د خپل یو فرهنګي دوست زاید شاه انور په حجره کې راغونډ شوي یو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دادی د کجرې کلي اوسیدونکی لیکوال او شاعر زاید شاه انور، د کلي اوسیدونکی او د پوهنتون استاد محترم رحیم شاه، قومي مشر سید محمد او د کلي د ځوانانو له منځه شریف الله، همدارنګه پنځم کس د خوست د سینما او تیاتر تکړه لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا چې د انګار صاحب د حجرې او زموږ د خپرونې میلمه دی. په دې خپرونه کې مو له کلیوالو او چارواکو سره له خبرو سربیره د لوی پکتیا یو شمېر محلي سندرې ځای کړي دي. رازو پوښتنې پیلوو. اوله پوښتنه مو له استاد رحیم شاه داده چې په دې کلي کې به څومره کورونه آباد وي، دا خلک څو خېل دي او په خپلو کې تعلقات او اړیکې څرنګه دي؟
نورو نوستو ټولو ملګرو دوستانو ته مننه کوم او ښه راغلاست دیدم چې نوستي حجرې ته د حجرې پروګرام ثبتوو. مونږ کلی چې کجرې کلی په نوم یادیږي، دا یې متون قوم مربوط خوست ولایت مربوط متون قوم یو مرکزي سهاد یا مرکزي کلی ده. په دې کې تقریبا مختلف خیلونه ژوند کوي چې هغه صوبرۍ او ترکې خیل او هغه اندړ و هغه تنوینه تشکیل شوی کله ده. په دې کې هغه خلک چې ډېر پخو هستوګ نه لري یا لومړنی هستوګ نه لري په دې کلي کې هغه ترکې خیل دي چې بنیاد د دې کلي د دې ترکې خیلو جوړ کړی دی. په دې کلي کې تقریبا په حدود د 300 فامیلو کې ژوند کوي. تعلقات دې موږ کلي په مابین کې خوشبخته نه داسې دي چې منفی دا خیدونه یا نوره نوره چې معمولا ایمون کلی با خوشبختی پا دیگه که دوشده پا خپل منزو که اکثریت دوسته ایسی لدی او دا کلا پا مجموع که ایوا شورا هم لدی خپل کلی چارو ای تنظیم دی پورا یا ای امورو ای خب و مخبول دی پورا و منظم شورا هم لدی اغا شورا هم پا افتاک یا پا میاشت که نظر پا ضرورت دی کرونو که نی ای کلی چاری تنظیموی ای کلی از ضرورتونه اغا اتیاوی چیزی کلی لری اغا پو گوتا کهوی غیری پورای حال دیاری نو کهوی دار شده.
پخوا انگار سه پا پتول کلی که باز بدری دا خوزیوی که مشران او ځوانان په فکر غونډیدل په خپل کې به جامې کولې یو نیم کس به ډېر اوږد نکلونه زو نکلونه به ویل دا نور خلک به ورته وګو او په دغه حجرو کې به ناست اوس هم داسې څه زموږ دا د متون په سیمه کې په خوست کې او ستاسو په کلي کې دا مسلې شته او که نشته؟
لخل صاحب تاسو نه او د خپلو درنو کلیوالو نه او بیا د خیرخوا صاحب نه د دې ټولو نه مننه کوم چې تاسو کجیری کلي ته راغلی یې او د مشال راډیو نه مننه کوم چې د خپلې د حجرې خپرولو دپاره د کجیری کلي یوه حجره ټاکلې ده. نو دا حجرو کې غیرله دې نه چې میلمانه راځي دا یوه برخه ده، بل په حجرو کې څو ډوله خلک راټولیږي. اول خو کله چې لکه مخکې چې استاد دا خبره وکړه چې کله د کلي مسایل وي دغه شورا چې ده کله چې د کلي مسایل وي حجره سره ټاکي چې مثلا بېګا ته شپې ته مثلا په دومره بجو باندې پلانې حجرې ته راځي په دې مسایلو باندې بحث کیږي. ځوانان علاحده پروګرامونه لري، هغوی بیا خپل منځ کې سره وایي چې راځئ کومه حجرې ته یوه حجره سره ټاکي بیا د شپې هلته راټولیږي. لنې کبرغه زموږ په کلي کې لا تر اوسه هم د شپې گشت و گذار تګ را تګ د شپې تر لسو یولسو دولسو وې دو بجو پورې ده لا هم شته یوې حجرې نه بلې ته یوه حجرې نه خپل کورنال هغې حجرې ته دې حجرې ته سره تګ و راتګ شته. په دې حجرو کې ځوانان هم راټولیږي، دوی معمولا صوبتونه کوي یا میلې ورته وایي، موږ صوبتونه ورته وایو، دا کوي خپله یو شی پخی بیا سره راټولیږي. بیا په دې کې په بېلابېلو مسایلو باندې هم بحث کوي، داسې نه چې یوازې سره کښېني، هم ټوکې کوي هم ټکالې کوي هم په بعضې جدي مسایلو باندې د کلي په مسایلو د خوست په مسایلو د سیمې او نړۍ په مسایلو. مثلا په حجرو کې معمولا په زیاترو حجرو کې تلویزیون شته، راډیو شته چې د خبرونو په وخت کې خبرونه وګوري، تلویزیون وګوري او راډیو ته غوږ شي. او د دې تر څنګه په حجرو کې اوس یو دا مخکې به چې فلکري کې کیسې یا نکلونه به وو هغه له بده شامته هغه دو تر ډېره اوس شعا لاندې راغلی دی، ځکه هغه نکلچان چې پخوا به یې نکلونه ویل هغه اوس لږ دي، یا هغې په عوض باندې خلک زیاتره اوس مطالعې ته هڅېدلي دي، ناول مطالعه که لنډه کیسه مطالعه که فلکري کې کیسې مطالعه که. خو دلته چې یوه خبره چې یوه نوې خبره د پخوا په پرتله چې هغې نکلونو ګوښه چې ځای نیول هغه په حجرو کې د شپې ادبي بنډارونه دي، چې هلته ادبي بنډارونه کېږي. مثلا د کلي ځوانان یا د نورو سیمو شاعران راځي. مثلا زموږ کلي کې اول خپله زموږ په دې حجرا کې چې هېڅ نه وي، لږ تر لږه که چېرته زموږ د حجرې د تیرو شلو دوه ویشتو کلونو بنډارونه درته حساب کړم، لږ تر لږه په دې حجرا کې یو څلوېښت پنځوس ادبي بنډارونه دلته شوي دي. غیر له دې نه د نورو ولایتونو لیکوالان شاعران راغلي دي، را دعوت کړي مو دي. مثلا دلته اسدالله غزنفر راغلی دی موږ حجرې ته، مثلا ازدري نظور راغلی دی، اسماعیل یون راغلی دی، لال پاچا ازمون راغلی دی، این دا د نورو منطقو خلک درته یادوم. دلته یو بله خبره دا ده چې په حجرو کې دلته یو رواج دی چې کله څوک په کلي کې پشله کوژدن وکړي بیا هغه باندې دا ځوانان په اصطلاح یو دود ګرځېدلی دی، هغه د ټول کلي ځوانانو ته ډوډۍ کوي، مېلمستیا ورته کوي، دا په حجرو کې کېږي. یا مثلا ودونه یې په حجرو کې کېږي، د دې ودو هغه د مېلمنو برخه یو د کلیوالو برخه یې ده چې هغې ته یو ډېر لوی ځای په پام کې نشولې، هغه د لرې سیمو مېلمانه چې دي دا دلته کېږي. ختمونه په کې کېږي، د قرآن عظیم الشان ختمونه په حجرو کې کېږي. یعنې دا هغه برخې دي چې ټولې حجرا کې راټولې دي. دغه د دې حجرو په اصطلاح ارزښت چې دی دا همداسې پاتې شوی دی. یوازې که موږ وویل چې نکلونه پکې کم شوي دي، نکلونه په ځای ډېر زیات نور شیان ورته.
مننه کوم منګا صاحب، ډېر جالب معلومات مخکې له دې چې بیا هم د کلي په اساسي مسایلو باندې خبرې وکړو، له خمر غف خیرخوا صاحب هم ستاسو حجرې ته راغلی او تر کومې چې زه معلومات لرم له درې لسیزو نه زیات وخت کېږي چې خیرخوا صاحب دې کلي ته تګ او راتګ لري. نو غواړم دې کلي په ارتباط باندې د خیرخوا صاحب نظر واخلم.
تقریبا درو لسیزو هم زیات وخت کېږي چې دې کلي سره آشنایي لرم. پخوا هم چې کله به راغلو کجیری کلی د شور ځواک سره ښکلی ښکارېدو، لکه توتیانو بلبلانو جامې حجرې به په دوی ښکلي وې. اوس هم ماشاءالله کله چې راشو که غم دی او که خدي ده، دا کلي کې خوان کوي. غم یم په اتفاق دی خدی یم په اتفاق دی ماته د اتفاق دی خوان راکوي ډېر جالب خاطر یم لدی کل لرم زه په خوست کې چا په ټوکو غپ شپ کې نه یم اخیسته ټول خوست کې ما اخیسته دی زه نه یم اخیسته او کجیری کله زه پسې واخیسته یان ګر سره دی وده رااله ما ټوکی ټکالی شروع شو ګر سره ورته وویل چې دا سړی مقصد چې فضاب نه کوي ستړیوي مو والا پټوک کې واخیسته مانګا سره ټلیفون کوي زه په خپل په خوست بازار کې وم څه شو ورته څه شو ورته زه والا ورکه په زوب کړم وکیان چې د کجری کله لکه څنګه چې د ماتون زړه ده ماتون د خوست زړه ده د ماتون خلک میننه خلک دي زه د ماتون نه زخت زیات خطرې لرم او ماته زیات خوان راکوي شخصیتونه خو مهم شخصیتونه د رسمي لره مهم شخصیتونه اروخات غریب شاه خدای دې رحم ور باندې وکي اروخات سلیمان شاه اروخات عزتګل اروخات سخی په هن د لوړو زده کړو وزیر وو خدای دې رحم وکي محمود سما لوړ شخصیت وو همدارنګه مرحوم مدیر صاحب ګل احمد شاه انګار مرحوم انجینر صاحب سید حسن مدیر صاحب عبدالقدوس خان مرحوم رسول احمد نو دا کله د مین نه ډه کله ده
کامیاب سي خیر خاص استاد رحیم شاه دلته د خوني روزنه به هیڅ څنګه ده هلکان جوني خوانځي ته زی او که خوانځي ته زی کوم امکانات لري کوم امکانات نه لري
دلته تقریبا کولای شي بل حاضر پرتلا هغه چا چې لوړ تحصیلات کړي دي غیف سدي بل هر کدی هر قوم په نسبت لوړ دو او دارنګ هغه څو چې دولسم پوری مکتب یې له سیواز زده کړې لري دې که څه هم فسادي نورو منطقو په نسبت زیاته ده خو یې که جدي کړي په سطح همونګ دوه مکتبونه لرو دلته یو یې جنو لیسادو یې زرغونانه په نومې دیږي تقریبا یوو ساو نه نیولي و نو ساو زده کوونکو پورې دې دوه درې دورې فریغین جلکه همیر کردی هم دارنگا زکور و ایتیده اخوان زیل رو که دا ایتیده اخوان زیل هم مشمون ازدکرون که شمیری همون چی فکر که بوله ایغی پر طلب و سننی هر جد شوالا یو از کنون زی زکور و ایمکتا پر بیتای ایو ناسو ایلیسی پر بیتای جمون رو داردی چی ایو ناسو ایلیسی پر تعمیر چی کدی میدی پیوستون پرگرام که جل کرده ایو او ملي پیوستون شورا شتا په رابطه با هم بیا مکمل معلومات تاسو ورون دي شي هغه تعمیر بوس د انجونو د کورا کفایت نه شي ځکه دې د سیتا د انجونو له سیتا اوس علاوه په دې چې د موږ کې د خپل جل کې ورسي شو خو تقریبا یو تو لاس وکړو نور جل کې هم ورسي چې هغه تعمیر تکفو نکوی کفایت نکوی اغا تعمیر کام دا و تکونه کام دی دا یواز پنزا و بله ایزو کور ابتدای هم اکتر چی مون کلا لری ایده هم پا مجموع که تعمیر نشتا
استاز خوشبختی دا چی تاسو کلا دو خوانزی لری مجموع که پخوز که بداستون زشتا چی کلا چی انجون یومر یو چه زیادی که بیا تر و ماتم نه هم تولگی پر خوزده کری که بیا چی کلی سنفون الوالی گی آقوی ازده کن پاتکی گی ستاسو کری که در مثلا سنگه در جونه منظم پاتکی گی ترده چی دولستان سمول ولی؟
الو خیل سی پده را بیتا بودم رو باید چی من کلی خوشبخت نده یو فکر داری لکه مخی شما بخبرو که یده وری وکش تول اکثریت خالک تعلیم یاد تعلی که باید چی ایمون کلا اتیاو پر لیسانس خالق لري ډاکټر خالق لري انجینر خالق لري همدارنګه د دولسم نشو خلوص دي دا بلی را زیو تفصیلی خالق وي نو دوی دا فکر لري دوی خپل په دې کني دي چې خپل لونو نه یې پر یا ولودون نه پر چې تو پر دولسم خلوص کوي نه وي همدارنګه چې مون کلا علاوه په دې بو خوانځي نش مخکمه یاد ودی وکړه دا وسی مون کدی هغه شورا چې مخکمه یاد ودی وکړه کلی ودی شورا هغه دې پریکړه کړه په دې رابطه د نتیجې تر ستل دي چې دې کلی جنو دی پورا علاوه په اصلي علوم او دینی علوم یا دینی مزامین یا دینی زده کړه هم وکي
او دا ځل قومي مشر صاحب محمد نخبره پوښتنه کوم ستاسو په کلی کې د ملي پیوستون پروګرام عملی شوی معلومه ده چې دا لوی او مهم پروګرام دی نو تاسو د دې پروګرام نه په استفاده کومې پروژې عملی کړې دي
د ملي پیوستون پروګرام ډېر ښه پروګرام ده په پوری پروګرام ده موږ ملي پیوستون شورا شکرونه کړې دي په اول وخت کې چې موږ ته پلان روکړو ملي پیوستون د ریاست نه موږ ته دا پلان روکړو چې تاسو موږ ته آغا مشکل وخه چا مونږ اجرا کو تصمیم مدار ونیو چې مونږ د سعود د باند د ویلې د هر چینه مونږ ته چه ضرورت دی تعلیم ضرورت ده مونږ دی بلی په پیوستون په پروګرام کې مونږ مکتب نه لرلو ودانې د مونږ کلی شورا خو څه کوي چې ټول مشرون قشرونه ساتلل د معرف نما بدل مو کړه امر مرلو د وزارت نما امر وړو د ولایت نما امر وړو مونږ د ملي پیوستون په پروګرام کې په اوله درجه کې د جوکی مکتبونه کور پوک یو ویش لکه افغانۍ د ملي پیوستون په پروګرام کې مونږ څه سره وي نه یوازې دا چې مونږ ته پروګرام په هغه کې نیولی وو چې پنځه وتاکه پنځه وتاکه نه مونږ شپې وتاکه اووه چردولی نلاراله په مغه پیسو مو چردولی ارګاډه کړه یعنی د کلی د لاس په صدا ونده کې لاراله یې مون کلی شل په صدا کې وخستله دا کور بچو وکړو دغه ابتدایا وا بیا مو متوسطه کړه بیا د مون کلی بلات خلک په شرون چې په کوبل کې ودولته وسروړه د پالیسا بالا لګړه چې دنه درې دورې دولسم نه فلوس شو جلکای پانتون کې کې دی په پانتون کې امتحانونه ورکړل کامیاب شوې بیا دې نه چې هم نه چانس وي تر وګړو دې ایمون دې کلی نه دې مکتب پنځه جن کوي هم ته په لوړ نمبر وو ته لوړې ترکیه ته لوړې دې دې مکتب او دا دې برکات وو بل پروګرام داسې وشول چې د ملي پیوستون یو موسسه وه یې تلیفون وکړو بیا دې مونږ کې ټول په کې نهسته چې کوم کور کوي مونږ دغې جملې نه لار په نظر کې ونیوه چې مون کلی لار د خوړه نه چارجک شي الخل صاحب تاسو ته معلومه ده یې د کلي ترمنځ نه چې اوازې د جواز مینځکو ته مونږ دا په نظر کې ونیوله چې مونږ دا جوړو دا مو وکړلو په پلان کې روکړه وه دوه سوه دېرش متره مونږ اوه سوه متره کور په وکړو
مننه کوم کور بابا سلامت اوسئ راځم بیا هم د ځوانانو په استازیتوب محترم شریف الله ته شریف الله مخکې کومې اندازې پورې چې مونږ د کلی لیدلی وو د دې کلي زیات ځوانان دلته د نږدې خارجیانو پوځي اډه وه د لاس مزدوري پکې کوله کار یې درلود نورو ځایونو کې هم مصروف و بوخت وو اوس هم بوختیا لري او که بیکاري په ځوانانو کې ډېره شوې ده
یار الخیل صاحب مننه کوم تاسو نه چې مونږ کلی ته مونږ ګجرې ته راغلی بیا مشال رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه او رښتیا ده چې مخکې کاروبار مونږ ځوانان ډېر په کور کې مصروف وو سره به نور خارجي مؤسسات وو چې خارجیان وتلې دي کورو کاچا لږه کمه شوې ده خو بیا هم مونږ ځوانان اکثر په تعلیم بوخت دي مخته نه تعلیم یافته او بیا هم بعض په وظیفو لګېدلې دي بعضې بې تعلیمه او ځوانان اوس هم په کلی کې مثال د خبرې کاروبار نه لري هغه څوک چې بې تعلیمه دی څوک چې تعلیم لري هغه څنګه څه کاروبار لري څوک چې بې تعلیمه دی یا بې تعلیمه ځوانانو دپاره کور نشته او په درندو کورونو بوخت دي مطلب کورونه کې مونږ کلی لکه مونږ مشرانو چې مخکې وي اکثره ځوانان مو بیا کلی مشرانو سره په کلیوالي کورونو کې ګنا داسې دي لکه مونږ مشرانو یوه اجرایا قوه چې وي مثال د خبرې د کشرون او مشرون مونږ ته مثال د خبرې وا مشوره راو کوي هغه په مشوره لکه مخته جدي وي دا مکتبونه چې مونږ والدي د ځوانانو په مټو مونږ والدي دا مونږ درسا چې اوس مونږ جوړوي د ځوانانو په مټو جوړو سنه څه کومه کې مصر کلیوالو کړه دا خو بیرته دا مونږ درسا مونږ ځوانانو په مټو د مشرون وي د ځوانانو سره بوسو بل اخره اکور کې وکی د کور سماره چې مونږ لیدل دوه غنا یو چې مونږ ته د سوپ کی غنا او تقریبا موږ دوه درې لکه روپۍ نه دي مصرف شوی تقریبا وو تو لاس لکه روپۍ کور
مله کورسته کې بیا هم لیکوال او ژورنالیست خاغلی زرچا انګار سره خېله کوم چې د دې کې لري هغه اساسي او مهمه غوښتنې او ستونزې په ډیر لاندو جملاتو کې راته خلاصه کی
مله کول الو خیر صاحب او دا ستونزې د کلی ایوا لار د چې ډیر مهمه ده دا غلار چې د یعقوبیو او صبر د پوخانی سرک نه د یعقوبیو صبر تر اوسنی سرک پورې چې د باغ سره شرقي قسمت ته په دې ځای کې یو سرک لار شته او ما باید توجه ورته وشي اول باید جوړ شي ورسره باید قیدیږي شي چې دا دوه سرکونه سره وصل شي هم داسې پچلا یو حلقوي سرک هم جوړېدای شي دی نه چې هم د څوکلیو په ګټه ده او هم د دولت په ګټه ده دویمه خبره دغه ده چې د جنولو لسا چې زمکه هم زمو خلکو ته وقف کړی د ملي پښتون تعمیر جوړ کړی ولی اوس دا لسا دا تعمیر ضرورت لري هدا خپل یو څوک پیدا شي چې دا دوه منځلا کې مو ته دولت وی کوه ماسې ساوی کوم یو تجار وی هر څوک چې وی دریمه مهمه ستونزه دا ده چې زمونږ د کلی په اصطلاح پخوانیو اصلي اوسیدونکو د دې کلی دپاره یوه ټوټه ځمکه په دې نږدې ورځو کې وقف کړه، دې ته یې بخشش کړه چې دې دپاره چې د جرګو حال د ځوانانو دپاره جوړ شي، په څنګ کې یو پارک ولري او په څنګ کې داسې یو څوک چې راځي میلمه راځي یو څوک راځي هغوی دلته د راحت په اصطلاح سا وباسي. د پارک او د دې جرګو حال دپاره یا د جرګو کور دپاره ډېره اړتیا ده زما په نظر، دا ډېرې مهمې اړتیاوې دي. او د دې تر څنګه یوه بله اړتیا دا ده چې کوم سړک چې ما یاد کو دا خو خامه لاره ده، بله دا ده چې هغه پل چې د درش کلي او صدخیلو پل په نوم یادیږي، د دې راپورې غاړه د کوم پوخ سړک چې دی دغه هم د درنو موټرو د تګ راتګ له امله ډېر سخت جلول شوی دی. دا د خوست په شروالۍ باندې زه غږ کوم، ځکه دا د شروالۍ مربوطه ساحه ده چې دغه سړک هم جوړ کړي.
قدرمن اوریدونکو، د کجیر کلی د مشرانو سره مو د خپل شمنو مطابق د دوی ستونزې په اول سر کې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو د استازي لیاقت الله بابکر خیل سره شریک کړي. د دې کلیوالو ستونزې حقیقي وبللې او شمنه وکړه چې په دې اړه به د اړوندو وزارتخانو او د خوست محلي مسؤلینو سره خبرې کوي او د کجیر کلی د خلکو ستونزو ته به رسیدګي کوي. راځي واورو چې په دې اړه ښاغلی بابکر خیل څه وایي.
زه د مشال رادیو نه مننه کوم چې دغه خپرونه جوړوي، د خلکو ستونزې وکیلانو سره او چارواکو سره کوي، غواړو چې دا دوامدار وساتي. زه په ولایت کې په بعضې ځایو ته لاړم، خو په اوله درجه کې چې دغه پروګرام دی د کجیرې کلي له دلته ستونزې شته. اوله ستونزه د سړک ستونزه وه، مهمه ستونزه ده. د هلکانو مکتبو چې اصل بالکل هلته ودني وجود نه لري، د انجونو په مکتب کې موکلینو بعضې معلوماتونه چې مونږ ته راکړل هلته ودني وړه ده، غواړي چې لوی شي. مونږ غوښتل چې په دا 15 کال بودیجه کې دا مونږ ونیسو، خو متاسفانه بودیجه کمه وه، مونږ زور ونه رسېدلو. خو دا مونږ مرکز ته هم ورسره شریکوو، په وزارتو سره مونږ به خپله کوشش کوو چې څومره مونږ زور رسېږي چې دغه آینده کال په شپږ نوي بودیجه کې ونیول شي.
په همدې موضوع مو د خوست ځایي چارواکو په استازیتوب د ولایت مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران نظر هم راخیستی چې په ګډه یې اورو.
کجیری کله چې د خوست د مرکز د متون سیمې یو ډېر مهم کله دی، په دې کې ډېر زیات سیموال اوسېږي، ولسونه د دولت سره په هر برخه کې د شک پرته ډېر زیات همکاره دي، روشن فکره خلک دي. دوی نه یوازې دا چې نارینه قشری د زده کړو سره خاصه علاقه لري، بلکې د نجونو طبقه یې هم زموږ د رسمي معلوماتو په اساس د پوهنې ریاست د لارې راکړل شوي، د 12 ټولګي فارغ شوي دي، ان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. ولایتي اداره مصممه ده، ژمنه ده چې د نورو سیمو په څیر به دغه سیمه ته اولیت ورکوي. دوی چې د سړک د خرابوالي څخه شکایت کړی، واقعیا دا د دوی اروا غوښتنه ده. موږ به د کلیو پر اختیار ریاست ته هدایت وکړو چې د دوی سره د کلي د سړک په جوړولو کې لازمه همکاري وکړي. همداشان چې دوی د ښوونځي لپاره د تعمیر د نشتوالي اندېښنه په ډاګه کړې ده. څومره د وړاندې تاسو به لیدلي وي چې کله محترم والي صاحب نه د شکوټ ولسوالۍ ته سفر درلود، هلته یې د سټیج پر سر د پوهنې ریاست ته هدایت صدر کړ چې دوی باید هر څومره ژر چې کېږي په ټول خوست کې د 100 ښوونځي په خپل لومړیتوب کې ونیسي، تر څو ولایتي اداره د هغې لپاره قدم په قدم د اړوند وزارت سره د نړیوالو ټولنې سره دغه موضوع مطرح کړي او ورو ورو د خپل پلان مطابق هغوی لپاره امکانات رجب او دغه تعمیرونه ورته جوړ کړي. نو انشاءالله موږ به دغه موضوع هم د پوهنې ریاست سره په جدي ډول مطرح کړو، تر څو دغه ستونزه هم چې دوی لپاره موجوده ده او زموږ لپاره ډېره مهمه ده دا هم هواره شي. د مشال رادیو څخه هم مننه کوم، دوی ته په خپل ورسپارل شوي چارو کې له دې هم زیات موافقت او سرلوړیتوب غواړم، ځکه همدا مشال رادیو ده چې دوی همیشه لپاره نه یوازې مرکزي سیمې کور کړي، بلکې په مرکز او لر پرتو ولسوالیو کې تر هر کلي او هر حجرې پورې ځان رسولی، د خلکو ستونزې تشخیص کړي او تر اړوند چارواکو پورې تر اړوند ادارو پورې رسولي.
د حجرې د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې ونې خبرونه چې د خوست د متون د کجیر کلی په حجره کې چمتو کړي وه تر همدې ځای وه. هیله مو ده چې زموږ د مشرانو او ځوانانو خبرې او بحث به مو خوښ شوی وي. همدارنګه هیله من یو هغه مسؤول ادارې چې موږ ورسره په دې خبرونه کې د کجیر کلی د اوسیدونکو ستونزې شریک کړي او دوی د عملي کولو رسا ژمنې وکړي په عمل کې به دا کارونه ترسره کړي. تر بلې وې داسې خبرونې چې بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځو. تاسو ټولو ته د خراز او سوکاله ژوندانه هیله کوو. هیله من یو چې د پښتنو حجرې تل په میلمنو آباد او له بنډارونو ډکې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو همدا اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. د ایسار عالم مومن نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. پرون د بلوچستان د کوټي ښار کچرو سره نږدې شوې ځمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر نه ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 1.5 کسان جوبل شوي. همدي د برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قبیلو او ځوانانو تنظیم پرون یو احتجاجي لاریون کړی دی. دوی تور پورې کوي چې په سیمه کې یې کورونه ړنګیږي او له کورون څخه یې سامانونه شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه کړې چې دا لړۍ دې زر تر زره بنده کړل شي. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایبګر کې به دغه نندارتون د 2 اونیو لپاره جاري وي. په پام کې دا د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا مغیرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې تر ملکي دوه وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د شام په زرګونه کډوال د ترکی په پوله راغون شوي دي. دوی د شام شمالي ښار حلب ته نږدې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په 13 ساعتونو کې 2 چنده زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي.
او سم اوریدونکو، هارون بچا هنری ګړای خبرونه چې د دیونه دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړ کړی دی، تاسو ته په تکراری توګه اورو.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی دی خبرونه هارون بچا هنری ګړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه او منی. په دې خبرونه کې عموما هارون بچا ته سوري خو هغه نن نشته. دا په دې زو مجید بابر ستاسو قربا يم. په روانه خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په تیر ورځو کې پښتنو هنرمندانو سره د مالی مرستو په مخه باندې د یوې پروژې اعلان شوی دی. د دغه پروژې تر مخه به د پښتنو په ځمکه چې څومره هنرمندان دي، اداکاران دي، انځورګران دي او د ادب او کلتور سره تړلي څومره خلک دي، هغوی سره به حکومت مرسته کوي. دا مرستې ولې دومره د ځن ښکار شوي؟ دا مرستې ولې ضروري دي؟ د دې مرستو له وجې نه به هنري چې کوم زمونږ ګلونه دي د هغوی به څومره خصمانه وشي؟ په دې ټولو پښتنو به خبرې کوو. مونږ سره په دې خپرونه کې هنرمند سندرغاړی بختیار خټک صاحب برازي، د دې تر څنګ زمونږ یو بل شاعر ملګری امجد علي سورج صاحب براسره راځي، کرن خان چې د پښتو وتلی هنرمند دی هغه به هم په دې خپرونه کې راسره برخه اخلي. او تیر په تیره راسره د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې ډایرکټر اجمل خان صاحب به هم راځي. هغه ته هم هڅه کوو په دې خپرونه کې په دغه ټولو موضوعاتو خبرې کوو. دا اوس راسره چې کوم مېلمانه په دې خپرونه کې راغلي دي هغې ته ستړی مشی وایم. دغو ټولو مېلمنو ته ستړی مشی وایم. په خیر راغی د مشال ریډیو هارون باچا هنري ګړای کې ټول مېلمانه په خیر راغی. عزتمن شي، آباد شي، خوشحاله شي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوریدونکو، د خپرونې په پیل کې مویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د هنرمندانو سره د مالی مرستو په مخه باندې یو پروژه شروع کړې ده. اجمل خان دا سره د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې ډیپټي ډایرکټر راغلی دی. اجمل خان تاسو ته هم سلامونه.
ډیره مهرباني. وعلیکم السلام. تاسو ښه؟ ټیک ټاک. ډیره مهرباني.
عزتمن شي اجمل خان، شروع تاسو نه کوو. بختیار صاحب تاسو هم ستړي مشي، امجد تاسو هم ستړي مشي. اجمل صاحب، دغه پروژه چې کومه ده هنرمندانو سره د مالی مرستو، دا ولې د دومره زنډ ښکار شوه؟
او اوسې ولې ضرورت راغو؟
نو ضرورت خو تاسو ته پته ده چې زمونږ دا فنکاران، آرټستان، شاعران، ادیبان دا ټول دا افیکټیو تاسو ته پته و دلته کې د حالاتو مطابق کنه
جی
په دغه باندې مونږ دا زمونږ غټ سیکرټری صاحب چې کوم دی هغه دا فیصله وکړه چې مونږ د غریبانو هیلپ مدد وکړي شي. نو په دې وجه باندې مونږ دا سلسله شروع کړو ځکه چې ډېر غریبانان دي چې دا ډېر وخت فشار نظر لا
اجمل صاحب مونږ سره مرګره دی امجد امجد علی سورج صاحب د سوات د سیمې نه دی، شاعر دی، ادیب دی، هغه خپل سره خبره لري، دا هغه خبره ته به غوږ کېدو. امجد خان، تاسو تیره ورځ یو احتجاجي مظاهره کړې وه د دغه پروژې نه پس، نو ستاسو څه اعتراضات دي؟
خبر اوس اجمل صاحب هم وکړه چې دا د غریبانو خلکو ته پاره په دې کې زیات تر دا خلکو کار شوی دی او کم حیران چې هغوی نظر انداز کړی شوی دي. دغه حواله باندې زمونږ سواد ادبي الوت ملګري را پاڅېدل او مټې مخې ته مظاهره وکړه. دغه شان دي چې مونږ په اخباري جاري کړو چې د دې د مخنیوي وشي دا کم مالدار کار شوی دی او د غریبانو او که ونه شي نو مونږ به په مردان په بنګوره کې هم مظاهره کوو او بیا که هم ونه شول نو
امجد صاحب خبره به د دلیل په بنیاد کو. داسې یو څو نمونه تاسو اخیستی شئ چې هغوی د دې مالی مرستو نه بې برخې پاتې شوي دي او حقدار وو؟
بالکل، کوم کسانو چې فارمونه ډک کړي وو په هغې کښې زه تاسو دا نمونه اخلم. زمین چې دی مخابات کې د غریب سړی دی، نظر محمد نظر د کرایې په کور کښې پاتې کېږي، صاحب کتاب هم نظیم چراغ چې دی هم صاحب کتاب دی او د کرایې په کور کښې پاتې کېږي. ایوب هاشمي چې دا هم د فرهاو مدیر دی د پښتو ژبې د ادب سره بهترلي وایي. دغه شانتي نیال نواب پریشان دا هم د غریب دی او باقي د دم کار نه دی شوی. حکیم الله پریالی دی هم صاحب کتاب دی، دی هم غریب دی، د دم کار نه دی شوی. دغه شانتي کښې زمونږ سره تعلیمن تنها صاحب دی چې د هغه هم فارم جمع کړی و د هغه هم نه دی شوی. ریاض حیران صاحب شدالی ارتب چې دا هم یو پینټر دی او یو ښه شاعر هم دی او دی هم د کرایې په کور.
اجمل صاحب، تاسو دغه ملګري دا خبره واورېده، نو آیا واقعي که تاسو دې خلکو ته ووایئ چې دا د هنرمندانو د انتخاب تاسو کوم طریقې کار خپل کړی و او دا اوس چې دا ملګری کومه خبره کوي نو د ده خبره کې څومره حقیقت دی؟ اجمل صاحب
جی، دې دپاره مونږ کمیټه جوړه کړې دی کې پرفارمنګ آرټ ہو دی کې ویژوال آرټ ہو دی کې انسټرومنٹ دې دپاره مونږ بېل بېلې کمیټه جوړې کړې وې. دې کښې زمونږ سرکاري خلک بالکل نه وو، دې کښې ټول همدغه شاعران اباسین صاحب دي او ډفرنټ کوم چې شاعران دي پاپولر مشهور هم پکښې مونږ کړي وو. دې کښې زمونږ د ډپارټمنټ هېڅوک پکښې نه وو. دې کښې زه صرف کنوینر وم، کنوینر دې دپاره چې دې دپاره مونږ هغه چه او د دې دپاره ارېنجمنټ وکړو. لکه دې کښې ما هم دا نه شو ویلی چې یاره تاسو پکښې دا شاعر اوکې او دا پکښې مه کوئ.
دغه کمیټې کښې څوک څوک وو؟
د دې کمیټې کښې خو لکه شاعران هم په دې کښې وو، دې کښې میوزیک ډایرکټران هم وو. دې کښې ډفرنټ هر یو کمیټې چې کوم وو د یو یو شي دپاره بېل بېل، لکه پرفارمنګ آرټ دپاره مونږ بېله جوړه کړې وه، د شاعرانو دپاره مونږ بېله جوړه کړې وه، انسټرومنټ دپاره مونږ بېله جوړه کړې وه. دا خو ډېر لوی نمونه دي، لکه ما سره خو اوس فلحال شتې نه، خو لکه دې کښې مونږ څوک هم نه دي پرېښي. خو دې کمیټو کښې دغه خلک شامل وو او هغوی پکښې سلیکټ کړي دي. او بیا سنټر کمیټې دې دپاره مونږ پاس یو بله جوړه کړې وه چې هغې کښې مونږ د هر دنه یو سړی اخېستی وو او دا سلیکشن هغوی کړی دی. کښې مونږ سلیکشن سرکاري تھرو باندې نه په اپروچ باندې بالکل نه شوی، دا هم د دغې خلکو نه سلیکشن شوی دی او دې خلکو دا خلک سلیکشن.
اجمل صاحب، اوس آیا تاسو ګڼئ چې دا بس دا چې څومره نمونه راغلي دي بس همدا دي، د دې نه پس پکې رد و بدل نه کېږي؟
نه 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 بالکل نه بالکل نه. دا خو ټولو کمیټو کړي دي چې کوم پکښې شوي دي او انشاءالله دې دپاره اوس مونږ ته انډومنټ فنډ نور هم ملو شو 50 کروڑ. ٹھیک
ده،
نو چې کوم خلک داسې افیکټ شوي دي نو مونږ به انشاءالله اوس په هغه په هغې کښې اکوموډیټ کوو او انشاءالله د هغې نه چې کوم انکم را ځي انډومنټ فنډ نو هغه به کوم د کوم چې بیماران او کوم چې افیکټ خلک دي نو هغې کښې به مونږ دغې دپاره نور کار هم کوو انشاءالله.
صحیح. بختیار صاحب، ستاسو او دې ګړی ته د راوستو یو غټ مقصد دا، او ستاسو یو خپرونه ده د ستاینې په نوم باندې، او تاسو دا ټول هغه هنرمندان چې هغه مونږ هېر کړي دي او ډېر تکړه خلک دي، هغه ډېر د غربت ډېر پروګرامونه ما اورېده د غربت خبرې کوي، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا دغه هنرمندانو سره دا اوسنی مالی مرستې به د دغه هنرمندانو څه مرسته وکړي، د هغوی به څه ژوند ښه شي؟
ډېره مننه بابر صاحب، زه په درې حوالو باندې خبره کوم. دې ځلې د حکومت په سطح باندې کوم ګامونه پورته شو د هغې په درېو اړخونو به زه خبره کوم. لومړی اړخ خو یې څرګند عمده کړی 20,000 روپۍ په مد کښې دا میاشتنۍ چې کوم رقم د دې هنرمندانو ته مېړوي، نو دا صرف نه دی هغوی د نظر د تود ساتلو دپاره کافي دي، بلکې ورسره ورسره ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا یو احساس هغه مشرانو ته ورکول چې تاسو خپله ځواني د څه دپاره زړکه
جی،
نو هغه ژوند د تاسو بې ځایه یا بې کاره نه دی نه چې تر دمه پورې هغوی احساس کمتری کې مبتلا وو چې مونږ په پښتو ژبه کې هسې ځوانیانې سړی کې
جی.
دا رقم هغوی ته امدادي توګه باندې نه په اول ځل د پښتو په تاریخ کې حکومتي سطح باندې مرسته کېده او په دې نوم باندې چې ثقافت کې زنده امین، مطلب دا تاج کوشي ورته هم وشوه چې تاسو په وجه باندې ثقافت تر دا دمه پورې ژوندی پنځلسو کلو راهسې تاسو وګورئ جی. صرف فن نور زیان خو څه کې چې هر هنرمند د آمدن لارې بندې دي، هغه سره نه صرف دا مالی مرسته وه بلکې مار ته سوچ چې دا اعزاز دا ټایټل هغه ته ملاوېدل هم ډېره لویه خبره وه
جی.
پریم خبرو چې څنګه اجمل صاحب وکړي دا اینډومنت فنډ په مت کې 50 کروڑ روپۍ، دې نه پسته اوس چې څومره دا مشران هنرمندان دي دوی ډېر په فخر سره خپل بچو سره دا خبره کوي، دې نه پسته که دوی ته داسې سخته بیماري یا مسله راپېښېږي نو هغې دپاره به دوی خیرات نه غواړي، سوال بند کوي، بلکې هغه رقم چې آلریډي دوی په نوم باندې پروت دی هغې نه به دوی ته امداد دې نه مخکې به تاسو کتلي چې بلا هنرمندان داسې وو چې ډېر په عجیبه عجیبه موزي امراضو کې مبتلا وو، هغې سره علاج معالجې نه وې پنجاب نه یو شخصیت هغه 50 لک روپۍ لږی به ولګولې هغه مسله اوس دې نه پس انشاءالله مونږ په دې امید شو چې نرمل تاسو مسله یا بیماری را پیښېږي نو هغه به هغه د خپل فنډ نه
ملاوېږي،
ته ما په خیال یا سیاسي رنګ ورکول یا سب غلط شکل ورکول تا به مونږ بد.
امجد صاحب دغه یو خبره چې کوم اجمل صاحب وکړه بختیار خټک صاحب وکړه، نو آیا ستاسو چې کوم اعتراض دی امجد صاحب نو د دغه اعتراض لپاره کوم یو ډیره ښه لاره کوم یو ډیره مثبته لاره چې په هغه لارو تاسو دغه کمیټیانو ته ورسئ یا د کلتور ډایرکټر ته ورسئ دا غوره نه ده؟
بالکل ولې نه ده، موږ د اباسین صاحب په دې کمیټه کې شامل شو چې هغه سره موږ خبره کړې وه، دا خبره لپاره هم بدنامي یا او دپاره هم نو دا خبرې نه بدله که ډډه وکړم دغه شان لیک دا هم په دې کمیټې کې وو، هغه سره هم خبرې شوې دي، هغوی یې موږ خبر جوړ کړو چې آیا تاسو مخې ته راوځي کلچر ډیپارټمنټ ډایرکټر غالباً نن ما اسمن سی بوری دو زما په خیال چې عبدالناصر نامه د زما دغه سره خبرې شوې هغه ما ته دې چې مطمئن خبرې نه وکړې نو داغي باوجود بیا مونږه ورو ترغو.
نو اجمل صاحب آیا تاسو دې ته کولاو ذهن سره د دې خبرو ته تیار یې چې دغه خبرې ووري دا غو خلکو چې کېدې شي څه خلک خپوي؟
مونږ خوشی دا خلکو د خفګان نه پاره نه کې مونږ ان شاء الله خلک مونږه اکوموډیټ کوو مونږ خلک خوشاله وو مونږ ورکو دا خو دې شی دی دغه خو ما تاسو وې چې دغه زمونږ سرکاري خلکو هیڅ کلکټر نشته هیڅ دا نشته دا د دې خلک ته د دې پترو باندې مونږ دا خلک سلیکټ کړی دی او دا خلک به زمونږ کومیټو کې راوستي لکه دې کې سرکاري هیڅ کم نشته ان شاء الله ارته مونږ کوو جی.
امجد صاحب آیا بس تاسو لکه ګوره د اجمل صاحب یو حکومتي چارواکی دی بختیار خټک صاحب موجود دی او دی ډیر په مثبت انداز سره دا خبرو کې چې دا پروژه ډیره ښه پروژه ده د هنرمندانو لپاره نو باید د دې د مخالفت نه لاس واخلو، نو آیا تاسو د خپل احتجاجي مظاهرې دا چې راتلونکو وختونو کې کوئ دا غي د ختمولو اعلان کوي د مشال د لارې؟
بالکل زبد جنرال سیکرټری په هیڅ باندې د سواد د بیل وخت د اعلان وکم چې بختیار خټک او ډایرکټر سیټ کوم خبرې وکړي او تاسو په وینا باندې نظر د اعلان کوم چې موږ خپل مظاهرې د الوت زموږ سواد د بیل وخت د سور د لاندې با
اجمل صاحب ستاسو د دینه مخکې یو پروژه وا چې تاسو به یو ډایرکټری جوړوي د هنرمندانو یو ډایرکټری به جوړوي چې څومره هنرمندان دي دغوی کار څه دی بیا د دې په لړ کې نور هم تاسو یو پروژې وي هغه مونږ اعلانونه واورېده او نور څه کار نه کیږي
انشاءالله بالکل شامل کتابونه پرنٹ کول دی پکې دغه موږ ډېر تاسو وګورئ جی زموږ ډېر ښه ښه پروژه را روان دي هم د هنرمندانو لپاره موږ چیرې دي ته فیسیلیټیز ملو شي او دي ته دې د تاسو باندې نو مينتونو پس نه ګرځي ان شاء الله موږ ښه ښه پروژه دې لپاره نور شروع کړی دي دا هم کیږي تاسو چې کوم د دې ورډر کین زموږ د دې روانه د پروسس کې دا کولا کافی چې نه زکه چې موږ دا ډیټا لا پوره نه لرو موږ چې سبب کې دا شان شو ګلې نه کوي نو دا یو ځای نه کا پرینټینګ دا
بختیار خټک صاحب د کلن چې تاسو
او تاسو دوه درې نور مرګری مونږ وینو چې راغلی دي، نو تاسو د هنر چې کوم هغه روایتي اندازو د هنرمندانو چې کوم هغه روایتي طریقې کارو او غریبانانو به ډیر چاته ویلی نه شو د خپلو حقونو دپاره، تاسو هغه بڼه بدله کړه. اوس تاسو چغم وهئ، تاسو احتجاج هم کوئ، تاسو غوښتنه هم کوئ، او تاسو هنر، نو تاسو ګڼئ چې تاسو یوې نوې جذبې سره راغلی یئ.
د ټلیفون په دې لیکه باندې اجمل خان صاحب موجود دی، ډیپټی ډایرکټر کلچر.
جی
تاسو یقین وکړئ دا چې په سرکاري په کومه څوکۍ باندې دی، نو په دې پښتو کې خو به د هنرمند دا توان هم نه کېدو چې دې سره به خبرې کولی شي. دغه دې مخامخ په فون باندې تاسو تپوس کولی شي د یو ملګري په حیث باندې چې مونږ څو څو پیره څومره تراخه تراخه ټکي یو بل ته استعمال کړو، څومره بره لاړ شو، څومره ښکته را شو، صرف دې ته یو په دې لالچ باندې چې دې فن ته دوام ملو شي. په دې کې چې څه معمولي کوتایا یا سمې بیشي ښکاري، نو هغه دا دې چې هر څه چې تر اوران ویجاړ پراته دي هغه را جوړول، هغه ځای کول، په دې باندې به د حکومت څو څو ځل په دا قسمه تجربې کوي. دا ناکامیاب بالکل نه دي. اتیا فیصدي، نوي فیصدي کامیاب دي، لس فیصدي په کې کمی دي چې دا په دویم ځل باندې دا قسمه موقع را جوړ شي، نو هغه کمی به نور هم کم شي.
اجمل صاحب، د پښتونخوا موجوده حکومت تاسو ګڼئ چې د پښتنو هنرمندانو لپاره او هنر لپاره او د سینماګانو لپاره او د دې کلتور لپاره مخلص دي، کنه دا راتلونکي پروژې هم د سیاست ښکار شي؟
نه 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 نه، مونږ ډېر اوس لګیاو دي لپاره اډیو ویډیو سټوډیو، مونږ ډېر دوه پروجیکټ دي تاسو ورو
نو هغه وای اجمل صاحب هغه پروجیکټ وای چې ولست خبر شي.
مونږ جی دې پسې اوس مونږ ګوره او ډیسپلی سنټر د آرټیزن لپاره جوړ کوم چې دا آرټیزن نه کوم څنګه کلچر ختمي کی کنه، لکه اوس اسلام پور شال شو دا سه ډیفرنٹ چار څه دې سپته دې لپاره مونږ یو ڈسپلے سینٹر زموں گا روان ان شاء اللہ دینا علاوہ زموں گا رچ روان دے رچ زموں کلو پکلو بانے تو سپدا کے پنن لگے سپنا لگے موں گا افتتاح کو رچ دا موں گا کلو پکلو بانے دا شو دا گب کی دا ڈیفرنٹ کلچر موں گا ایکٹیویٹیز بکی کی دے کے مشاعری دی دے کے پروگرام دے ائی دا پر موں گا ارشد چھ کم نے نا پیڑی رستے دے
جی
ان شاء اللہ ہم زموں گا روان دے زموں گا ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز سا سو پخل رو پتہ لگی واسر کې راشي نوې نه نوې دا څنګه په کې ما نو کې خدای دې خو پر کې ځمال سي ما ته مې دي دې وره مجي
جی
په هغه موقع باندې چې دا اعلان هم کړو چې د ډیسټریکټ په سطح باندې 50 کروڑ روپۍ انډومنت فند نه علاوه په سطح باندې به دایي دغشان انډیپندنت کلچر ډایریکټریټ هغه یې منځونه دې هغه کې به هول زمي
کلچر کمپلیکسز دي هغه کلچر کمپلیکسز دي
قرار ته شته نه راوځي او دې به ورته پکې نه ویږي په دې حکومت باندې ان شاء الله راځي چې دور کې چې هنرمندانو بچی نه پاس پکاډنه کې کوم دي هغه دې پر خپل بلاک کې وي او ان شاء الله ان شاء الله ولې چې پر اتل کې دور کې به پریس کان دا پریس کلب کې به دې نن بس دا ویږي مې کډونی په دې سره چې خبرې دي الله تعالی ضرور دې ضرور الله دې
بختیار صاحب د پښتنو هنرمندانو لکه د استادانو اتحادیه شته، د ډاکټرانو شته، د هنرمندانو داسې کوم اتحادیه نشته چې داسې دا ټول هنرمندان د یوې چترې لاندې راغونډي د غي د حق خبره کیږي، د غي د پاره خبره کیږي، نو ولې دا هنرمندان د یوې اتحادیه د لاندې راغونډي
خبره بل نه وتی؟ تاسو وخت دا تقریبا 2000 نه پسته کم حالات اکدم ډیر زیات خراب شو. درد تھا تمام پوری بلا هنرمندانو ته ریډیو نه به هم وظیفه ملاوی دي. یو بل سره بدی اړی کی وی د هنرمندانو پرمننت جوابس لګی دي سرکاري ادارو کې. اغه نه پس چې کوم حالات خراب شنو اټول مونږ یو بل نه دومره لري لاړو، بل پکې بیا دا پرایوټ چینل شراله ایون دا ریډیو چینل نو دغه خو ملارې خو ډیر زیات شي خو مونږ ملګری ټول ته تربیت تر دي. اوس دا یو موقع حکومتي څخه تر مراجعه کا چې مونږ پکې یو بل سره ملاقاتونه شروع شو نه سي پاسته جوړ شو نو اوس په کې خیر دا خبرې هم را مخامخ شي. هغه ورځ باندې تاسو نن د کرن خان ذکر وکړو چې څنګه رالو دغه غونډې ته نو وی د نصاب په حواله باندې دی جو ختم دی لیکلو تا اجروغانی سے بم ورسره هغه دی خان سے توڑان دین کو نو دا ټول خبرې دي دا برورو جی اوس زیرا جوړي خدای دې لس پندل لس کاله خو مونږه حالت جن کې دا مکه سردا ته موجوده ده نو اخی کې دا مو کې دي کوم ملو شي یو
بختیار سے کرن خان راغله دی هغه به خپل خبرو کې دا خبره اور بیا به کرن خان ستړي مشه په خیر راغی
مانا تاسو بابر صاحب ټول ملګرو ته بخیر علي اجمل صاحب ته بختیار صاحب ته ټول اوریدونکو ته زمام سلامونه
کرن صاحب اجمل صاحب را سره موجود دی د دغه هنرمندانو سره د مرستو تاسو سوای آیا دا یو خګام دی او تاسو یو بل خبره کړې و د پښتو هغه څه خبره و
بابر صاحب زه په دې خبره باندې دا خو څنګه چې بختیار صاحب وویل چې ډیر خپل ګام دی دا نه دی ته مونږ ډیر په خنځر ګورو او ما چې کوم خبره کړې دا یا ځکه کوم خبره کومه زمانه هم پکې هم داسې د لویو هنرمندانو نورو نمونه پکې دي د بیلبیل او شاعران نمونه پکې دي. نو زه د دې د دې اقدام ته ډېر په ښه نظر ګورم. خو ما په هغه ورځ هم دا خبره وکړله چې موږ په کومه ژبه باندې پېژندل کېږو، باید چې موږ ټول خلک راغونډ یو، هم هنرمندان دي هم لیکوالان دي. نو که د دې خبره موږ خپلو مشرانو ته وکړو، زمونږ چې څوک څومره مشران دي، وزیر اعلی صاحب دی، زمونږ نور مشران دي، که دوی ته موږ وکړو، دا زمونږ حق دی، دا زمونږ قانوني حق هم دی چې زمونږ ژبه دي موږ ته په نصاب کې راکړي. نو ما دغه خبره
بل چې څنګه مې بختیار نه خبره وکړه کرن خان، چې آیا د پښتانه هنرمندان د خلکو ډېر خوښ دي، د پښتنو ډېر خوښ دي، ټبا چاربی ته ډېره خوښه ده، هنرمند نه خوښېږي؟
دا خو جی غنی خان هم ډېر مخکې ویلي وو، د پټان کتاب کې هم شته. نو دا دغه یو علت خو شته زمونږ په دغه سیمه باندې، خو بهرحال داسې نه ده.
بختیار تاسو ویل
نه، ما او کرن خان خو ډېرو خلکو خوښ کېږي.
نه زه دا نه ویم، دا یو عمومي یو تاثر دی په پښتنو کې چې د هنرمند لپاره هنرمند ټکی نه استعمالوي، نور داسې ډېر چې د هغې سره عزت نفس مجروح کېږي. نو ما په هغې حواله سره خبره وکړه چې په کورونو په کلو کې خلک رشتې نه ورکوي، خلک ورسره ورولي او خپلولي نه کوي. دا یو عمومي تاثر دی په دې کلیواله پښتنو ځمکه کې. نو د هغې پوښتنه مې وکړه.
اوس نه کوي، اوس دغه خبرې تقریبا چې یو سړی د خپل هنر سره انصاف کوي، یا بېخي داسې نه ده چې هنر یوازې د ژوند د تېرولو دپاره هم لازمي نه دی. لکه زه به ووایم چې بختیار صاحب دی، دی وظیفه هم لري او هنر هم کوي. مطلب خپل هنر د خپل دغه پورې کوي، د خپل هغه د تندې پورې، او د قدر په قدر د حاجت کوي. بېخي داسې چې هنر ته یو سړی کښېني بل څه کار نه کوي، نو دا خو بیا ګرانه شي. نو
اجمل صاحب، دغه پوښتنه مې په دې حوالې سره وکړه چې پیسې ورکول، مرسته کول، هنرمند ته په سر لاس راخکل، دا ښه کار دی. خو د هنرمند په خاصه توګه د پښتون هنرمند عزت نفس د بحالۍ دپاره ستاسو حکومت څه کوي؟
مونږ جی ډېر څه روان کړي دي، مونږ ډېر په ډېر څه روان کړي دي جی. څنګه چې کرن خان بدل ما ته یو لفافا راکړه، یاره دا په دې ژبه باندې زمونږ دا شعر ډېر زیات خوښ شوی دی. د سره انشاءالله د زه میټینګونه اوس پر کال کوم، کرن خان به دې کوي انشاءالله، او په دې باندې به مونږ خبره کوو. مونږ چې د دې خپل دې چېره مونږ خپل ژبه دې مونږ ته میلاو شي، ٹھیک ده که نه؟ ژبې نه مطلب دا چې لکه دې خپل لکه څنګه چې تاسو په دې کې انټرسټډ یې که نه، چې د دې پوره دا یو کمباین جوړ شي که نه، انشاءالله د دې لپاره کرن خان سره به زه میلاوېږم، بلکې دې ما سره په لاین مونږ یو بل سره یو انشاءالله. مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او انشاءالله کوو. دا هم کرن خان دا یو آیډیا و، ده ته ما بس هغه فنکشن کې دوی ما ته هغه مکو، بیا ما خپل حیثیت سره هم خبره وکړه او چیف سیکرټری صاحب سره ټولو سره انشاءالله دا به زه به دې راغواړم، او په دې باندې به مونږ کار کوو انشاءالله.
اجمل صاحب، دغه ستاسو چې کومه پروژه ده، دا به 1500 روپۍ هر میاشت هر هنرمند ته میلاویږي، او دا به دوی ته کور ته چیک ورځي که دی به ورپسې راځي، او څومره مودې دپاره به میلاوي؟
دی ورپسې بالکل نه راځي. فرسټ ټایم چې راغلو دوی زمونږ بینک اکاونټ سر سره واغستل، دا به دوی اکاونټ ته ډایرکټلی ځي، دوی راتلو ضرورت په بالکل نه.
او دا به تر څومره مودو پورې؟
دا به 8 میاشتې دوی ته میلاویږي انشاءالله، دا دوی به بیا رینیول وکړو انشاءالله.
نو تاسو اوس ویل چې مونږ ته 50 کروڑ روپۍ نورې میلاو شوي دي؟
بالکل میلاو شوي. انډومنټ فنډ کې مونږ به اوس دوی انشاءالله بینک کې دغه چې کوم پروفیټ راځي
بل اجمل صاحب، که دا هنرمندانو ته یو خصوصي حیثیت د دې بچو دپاره تعلیم که فری شي، یو هنرمند دی د هغه بچی دي، یا د هغوی دپاره یو کوټه مقرر شي په ملازمتونو کې، داسې کوم تجویز شته؟
تو وګوره په پنجاب کې نو هر ځای کې کلچر کمپلیکس دغه یو روزګار یو کیسه روانه انشاءالله. دې لپاره اوس موږ وزیر اعلی صاحب هم دا اعلان وکړ چې بهر یو ډیویژن کې تاسو کلچر کمپلیکس تیار کړئ. نو چې کلچر کمپلیکس تیار شو، نو انشاءالله رحمان چې دې ته به دې شي خبره ضرور په بالکل نه راځي، ځکه چې اوس که په سوات کې یو کلچر کمپلیکس نه وي کې به ټول خلک بانګیږي، ٹھیک شو؟ دغه شان که په مردان کې، دغه شان که په هزاره کې، نو دې سره به ټول خلک انګیج وي، او یو کلچر انسټیټیوټ هم روان دی انشاءالله، او د دې مرسته هم کېږي، او دې ته موږ انشاءالله مونږ چې څونه خېګړه زمونږ کېدی شي انشاءالله. نو کوم زمونږ سیکرټری صاحب دی کې ډېر زیات انټرسټ دی، اعظم خان صاحب وچېرا دا اوس پورې دا آرټسټان غریبانه چیزونه لکه ډېر اګنور شوي غونیو که نه، او دې ډېر افکټیو، نو هغه په دې کې خاص کر
بختیار
خټک سے تاسو دا خپرونه شروع کړی دا په ټی وی باندې او دې کې تاسو دا هنرمندان راغواړي د دوی مالی حیثیت څه دی تاسو غور سره خبرې کوئ ځکه چې مونږ ساورو دا غریبانان ډېر د زړه د افسوس لګي
تقریبا یو کم دیر پروگرام تر اوسه پورې ریکارډ کړی نه
جی
او هغه یو کم دیر چې څومره هنرمندان راغلي نو آی کې زیاتره هغه ژوند چې کوم دی هغه سره علاج معالجې ته پورې پیسې نشته هغه چې پکې چې اولاد داسې وي چې هغه په خو سوکو باندې نوکریانې کوي وظیفې لري نو هغه ټیکټي ګرینو د فن په حواله خو بیخي مرضی شوي دي
جی
خو دا یو اوس ودی سره اصل کې کله چې د 2000 نه پسته دا پرایوټ چینل سره شروع شو ایف ایم ریډیو درال په دې کې دا یو حوار احوال وتا چې دا جدید موسیقي جدید آلات سره موسیقي رااله
جی
هغه په ریکارډ کولو کې ګرانم وا او د غشیر هنرمندان چې کوم دی سید مرتوان نن لرلو چې هغه کې دنیا ته مخامخ راغلی
جی
دې په وجه باندې هغه په تیرو کې پاتې شو هغه د سرګندولو نه پسته اوس تقریبا لسوده ځکه هنرمندان دي چې هغه خپل فن باندې اوس ښه مزار گزاره کیږي لګیا دي ځان نو ته مارکیټ ته فلم انډستری وره ته هم ځان د پر ریکارډینګ شروع کړ صرف دمره کړې شو چې د سترګو نه پناو نو اوس را مخ مخ شو خو بیا چې حکومتي ستا باندې رقم ګامونه پورته شو
جی
تاسو یو پښتنه دي کیو که خو اصل کې زه خو عادت نه مجبورې ما
جی
دا سی و دي چې موږ د تیر چې کوم پروګرام شو دی قربان په نوم باندې تاسو په اله کې وي هغه کې په اول ځل هغه چې کوم ګرین فینال یو هغه کې زه هوست وم
جی
چې کیسه وي چې دا ایوارډ تاسو ته کوي
جی
دا به وی آی پی نه راځي هم د خپل له مشرانو هنرمندان په لاس باندې به دا ایوارډ ورکوي
جی
اجمل صاحب هم دا غره نه کنه جی یو زرسانګي بین په لاس باندې موږ یو ایوارډ ورکو
جی
دا ایوارډ موږ دی کیشور سلطان دی په لاس باندې ورکو هغه احساس مهرومي یا احساس کمتري ختمول لپاره دا ډیر خګامو یقین کوي دا چې بیا اوس اې دوباره کول او شي دا په خه حیثیت باندې راځي مخامخ
صحیح
او اوس سرکاري څخه تمہاري څه کوم پروګرامونه شروع شو دا هغه کې دی فند هم دم راځيات کو تر دا ته پوری اوس هم په پی ټی وی کې چې دې نه 1500 روپۍ دی یو غاني اور کوي کنه
جی
دا کډیر ظلم دی زیاتې دی کنه
صحیح
اوس هغه کې دی رو بجټ زیات کو نو ما په خیال هنرمند شي هغه ته بیا ضرورت نه شي هغه سوال کوي
صحیح
ان شاء الله ډیر خطر کې سره گزاره کولی شي
کرن خان چې څنګه د پښتنو هنر په مخ ځي لکه اوس مونږ ګورو ټیک ته جګړې وي جنگونه او نور ډېر مسلې وي هنرمند ته خو کوم ګورو په تیر اتو نه کالو کې د پښتو هنر ډېر ترقی کړی دا نو آیا تاسو ګڼئ چې دا ترقی دا پرمختګ دوامدار دی کدا وختي دی
یره جی بابر صاحب زه خو د پښتو شعر هم ډېر خطر اخی کړی دی بیا په موسیقۍ کې ډېر بدلون راغلی دی مخکې زمونږ خپلو مشرانو هم ډېر کار کړی دی وخت په وخت هلته هغه وخت کې هم داسې سندرې یا داسې غیر معیاري سیزونه مخکې هم ویل شوي دي اوس هم بعضې ملګري پکې داسې وي خو عموماً زمونږ ملګري لکه بختیار صاحب شو داسې همایون شو زمونږ سرفراز ملګری شو ظفر اقرار شو باچا جی د خدای راته لري دغه ملګري دغه ټول مخکې هم دي معیاري کار کړی دی اوس هم کوي نو او د فلم د دنیا سره زه تاسو یادونه وکړه خو زه داسې ډېر متفق نه یم جی د فلم د دنیا سره نو زه په هغې سره نشم ویلی
کرن خان ستام یو جهان مننه اجمل صاحب ستاسو یو جهان مننه امجد رور دغه مرګر او خټک صاحب بختیار صاحب ستاسو یو جهان مننه په دې هارون باچا هنري ګړې کې را سره ملمانه وي اوریدونکو د مشال ریډیو هارون باچا هنري ګړې خبرونه تا غوږ وي زه ستاسو قربا مجید بابروم ټکنیکی همکار سر اسحاق امیری خاد آباد او بریالی وسی
مینا کوم خلقا زد مینے طلبگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خوار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.